ولین نو ورزش ته راتلل دا خپل د سولې پیغام دی. ذکر د سولې پیغام دی کچیر ته د معلولین لوبي په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي خلک وی وګوري زمونږ غا تکلیفونه. مثال د چا خپې نشته د چا لاس نشته یو دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نوره نړۍ کې به هم د جنگ دغه ټغر ټول شي د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي او جنگ به لرې شي او د سولې غوښتونکي یو. نو مشکلات به زمونږ صرف دغه دی چې زمونږ خپل که زمونږ وزارت دی تر اوسه پورې زمونږ نه پښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه. همداسې نور موسسات دي که مونږ وګورو ډېر لوی لوی موسسات دي چې د معلولینو په نامه باندې فنډ اخلي. ولې معلولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نوی خیر نه دی رسېدلی.
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي خو هغه معلولین چې مختلف لوبې کوي کم دي. د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره دي زحمت وباسي.
بدبختانه وایم چې معلولین چې دی په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیاته فیصدی لري افغانستان کې. خو ورزشکار معلولین چې دی او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغه کم دي. نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغه روغ دی هغه سره لوبیږو او هیڅ کله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یو برخه کې ستونزه لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای. همدا چې مونږ ته هم روغو ټیمونو کې د چانس راکول کیږي ځکه مونږ ډېره خواري کړې په ځان باندې مونږ ټول علاقانو. نو هیڅ کله مو دا احساس نه دی کړی نه مو بل چاته دا احساس ورکړی چې مونږ معلولین یو مونږ ستونزه لرو مونږ نشو کولای. او هغه معلولین چې هغوی دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني ده هغوی ته مې په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه ده یو محدودیت ده او مونږ کولای شو چې دغه محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دغه محدودیتونه هم له منځه ځي. خو مثال زموږ لوبغاړي کېدل شي چې په سر کې مونږ ته هم دغه یو مونږ سره هم دغه یو ذهنیت موجود وو خو وخت کې چې مونږ کوشش وکړ تر څو خپل ځان یو ځای ته ورسوو دا یو هدف مو ځان ته وټاکه او د هغه هدف لپاره مو کار وکړ. نو هغه دی الحمدلله چې موږ نن د افغان د 15 میلیونو افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دینه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوانه دي که دوی هڅه وکړي ډکه منګولې به کور ته راستانه شي.
نور معلولین ورونه دي په اول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسوي هغه تر څنګ کې بیا سپورت وکړي اکه کرکټ وي اکه بله برخه یې کوشش ده وکړي. معلولیت نتوان نه ده څنګه چې موږ دغه دی معلول یو افغانستان لپاره مو لوبې کړي افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو داسې هم دوی هم کولای شي چې راشي او خپل سپورت وکړي او خپل کرکټ وکړي. او معلولیت نتوان نه ده دوی باید هیڅکله دې ته ونه چې زه معلولیم د کار نشم کولای. کوشش چې وکړي ادب چوټه کې اتمان هوي ته ځان رسول شي. په اول قدم کې به دوی تعلیم وکړي هغه ترڅنګ کې به دوی سپورت وکړي هم کې کرکټ وي قبل برخي ان شاء الله ځان برسوي او ملت نتوان نه ده.
چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څه لاسته راوړنې لري په همدې اړه زموږ همکارې د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کیږي مونږ ته وایي چې د معلولو ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ شو؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه. معلولینو ته کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیلې له ځوانانو لوبو څخه وشو. د کورنۍ کرکټ په کچه دوی ته برنامې پلان شوې طرحه شوې او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هېواد بهر هم لاړ شي او په بهرنۍ لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څو زونو کې دوی ټیم لري؟
موږ په 5 زونو کې د معلولینو لوبډلې لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلفې برنامې لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه ترسره کوي.
ډېر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبې ترسره کړې دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بله، دوی تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې لري، ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړی، په ایشیا کپ کې ګډون کړی، په د هندوستان، پاکستان، بنگلادیش سره لوبې کړې دي چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که نجونې هم پکې دي؟
اوس فعلاً موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکل هم د دوی لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوي دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی که څوک خپې نه لري دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي، دا لوبه به څنګه؟
بله، رښتیا هم چې زمونږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحیې لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې لاسته نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زمونږ. تاسو راشئ کله چې دوی لوبي دوی وګورئ، د دوی د بدن ډېر عضوې نه وي، اما بیا هم دوی خپل همت لاسته نه ورکړی، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړي دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخ ته وړي او د دوی چې کومې هیلې او ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسېږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورنۍ کرکټ په کچه چې کومې لوبې برابرېږي، له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبېږي. چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی، نه تنها چې دوی د ځان لپاره د ښه صحت لپاره ورزش کوي، او دوی تر اوسه په دې بریالي شوي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپلو ولایتونو په خپلو زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مخته وړي او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبې ترسره کوو او دوی د کال په جریان کې لوبې هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې وروستیو کې ښاغلي فرحان یوسفزي چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس دی، اړوند څانګو ته لارښوونه وکوله ترڅو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتني معاشونه مو ورته ټاکلي دي چې د خپل د معلول لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي او کولی شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو ویدونکو، د تاندې څنګ د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د ادارې په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لای هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې رانغاړو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته خراغ لاست.
ډېر مننه ستاسو ستاسو او ودونکو ته سلامونه وکړي.
زما لومړی پوښتنه، د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خنډونه څه دي؟
تر ټولو غټ خنډ همدا دی چې فرهنګي زمينه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژۍ لپاره نه ده شوې. همدا اوس انټرنیټ د ټولې نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا ستونزه یوې خواته کوچ کیفیت او قیمت، اما بل ستونزه دا ده چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغسې آماده نه دي. همداراز وخت نیسي چې ټولې ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ورسره ضرورت پیدا کړي. نو دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیه د خلکو زیاتیږي او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شوی چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث رامنځته کوئ او بیا وایي چې اترا هم باید هغه خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما دننه بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وضع شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار له مخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو، یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، ای بل دای چې غیر اخلاقی، او بل دای ترهګری ضد ترهګری ته چې هڅونکي کوم آنلاین کارونه کوي داغې مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې یوازې غیر اخلاقی سایټونه بند کړي، تقریبا 160,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې ایجابات هم دا دي چې باید د غیر اخلاقی سایټونو یا هم په آنلاین نړۍ کې چې څه غیر اخلاقی ترسره کیږي داغې مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون له مخې او همداراز د ټولنې د مجبوریتونو له مخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوو نورو برخو کې بیا تر دم غړې پورې پاتې راغلی استې چې نه یې ستوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنې مخه ونیسي او همدا ډول په هغه ویب سایټونو کې چې تاسو نه په ځلون وختنه شوي چې بند نکړي، او یا هم د ترهګرۍ درشت په برخه کې چې عملاً دا سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې دا کار روان دی، او تازه شمېرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډېر هغه کسان چې نیول کېږي نه همدې ټولنیزو رسنیو له لارې ترهګرۍ
سره. یو بل خبره دا چې ټولنیزې رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپله وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا هغوی خپل اصول دي، هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته چې وکړه، ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقی سایټونه هم بند نه دي، هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړې.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکې جریمه کړه، جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوروړو هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي، او همداراز لس سلنه محصول په تړاو باندې دوی پوروړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د لس شلو کلونو کې را دي خبره
ده. بخنه غواړم دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکوي نو حتماً یا ټاکس یا هغه د مالیه مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډېر دي، جریمه هم پکې ده، نو ما په دې خاطر باندې ویله. دوی د کلونو راهیسې جریمې خپلې نه دي ورکړي، تادیات یې خپل نه دي ورکړي، باقي دي هغه یې نه دي ورکړي. د افغانستان لس سلنه محصول ټیکس ورسره دی، هغه یې لا تر اوسه پورې نه دی راکړی. بار بار دوی سره ناست او دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا به په دومره وخت کې نو موږ ادا کړو، هغه یې نه دي کړي. همداراز ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکې، دوی خپل ناسم رپورټونه اترا ادارې ته ورکړي. بله خبره دا ده، تر ټولو زیاته زیرمن صاحب چې موږ نه خلک د پوښښ د پراخولو غوښتنه کوي، او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 138 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو ځای شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول، تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیاتو برخه کې چې آپریشنل کارونه دي په هغې کې مخه ونیول شي، او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه ونیول شي، داسې نه چې دیوالیه شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي، تر څو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان، او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې دغې له وجې نه اترا ادارې ځینې پرېکړې وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې
نور شرکتونه دغسې کارونه نه دي کړي؟ چا سرغړونه کړې ده؟ هر یو شرکت ته په خپله برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شینواری صاحب، یوه لویه نیوکه چې په اترا ادارې باندې کېږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره پتیر بحث مهم نه دی. هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتی شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي. ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کمو صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اتا ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم تاسو خپل لیدلی شئ مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اتا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي نو وزره او 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
جواز در لغوه کی. ست تضمین شته چې شبکې به ساس لخوا وضع شوي محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کېږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي بل خواته خلک دي بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره څوک چې په افغانستان کې کار کوي پانګونه کوي د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي همداراز شبکې پراخې شي د سیمدار او بي سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي سرعت زیات شي دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی د اوس هم هموار نه دي هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو وګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیا څوک یې مسؤلیت هم نه اخلي. تخریبیي هم درته مسؤلیت نه هم تښتي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي بل دا چې د افغانستان څه ورته وایي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي امنیت برېښنا او د سیمو لریواله دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر سو مطلوب هدف ته ورسید.
زما ورسته پښتنه په افغانستان کې دیوی نوې تجربه پاړه باندې په نګرهار کې هم تازه د ایسیم د فعالیت د عملی چارې پیل شو، کابل وړاندې پیل شو او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالی شي او زمينه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به دوه سوه ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چې ورته وایي نښلول
شوي
ډیوایسونه. په افغانستان کې اوس همدا اوس زمونږ دوه درې ډیوایسونه هر سړی سره نښتي دي، موبایل دی، همدارا سات دی، همدارا کېدای شي ګوشه کې اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ایسیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا د اشیا موږ به کولی شو دین وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که در نورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمی له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځکه د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خوي، دا هغې نه خلک خلاصېدی شي. همداراز د اشیا د کورنی اشیا چې دی نه وروسته کېدی شي، په خواب پکې وای فای راتله او بلوټوت به راته، دې نه پسته به هر یو توکي کې چې دی ایسیم راځي او هغه به بیا ستاسو موبایل سره نښلول کېږي. څومره به ښیي چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاصه شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډېر وسایل د جامو مینځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو ګیزر د اوبو هغه ستاسو د موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټې دي چې د ایسیم دي او را روانې دي. تقریبا شپېتو هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده. 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول. خوشبخت ده نه افغانستان ته هم دا سیم راغی.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.